جو کارونو پورې اړوند نه دي. هغه موضوع چې رسنیو او خبريالانو بیا رد کړی ده. لا افغان رسنیو او خبريالانو د ملاتړ د غوبنسټونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکی وضعیت ته پام وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4,500 تنه کار کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د ازادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کی پولیس والی کې دا وبر ډیر ورځ په ورځ کښته رواني د خلکو چاره به راخرته وبو لاړې 240 210 متره سمسولان ورچول. دا به رپ پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري. نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډامه څه د کچکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترم اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخوي ګوتو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه. کچیرې زمنګ په خپل ملک کې زنانه وښار متخصصي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګا ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دای د ډیر مشکلات جوړ کی د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوښ یو. باید رسنۍ ازادي، رسنۍ باید رسنۍ او خبرونه وته یو مسلمان ورسی. د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په لندن کې د یوني به چاپ شوی ناول مخکته نه وشو. استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
په یوونه کې هم شعرونه دي، په کاروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چاپ مسکا کې هم شعرونه دي، او د چاپ یو خواږه خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته دې سیمګ هم ورته شاکړو، بس دې موه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال پترس کې تر ټولو د ډېر پلورل شوی کتاب له مؤلفه بواورو.
ما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی کوچنی یاداشتونو نو څخه راغون سو.
لیوی کډوالی انزورګر سره ژغیدلې.
ځینې ګلان به ولاسو کې لیکو زبانه اسول. پلارمون می دې ته ډېر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کوي شي په لاس په نکریزو نو ته نقاشیم کولای شي.
او پوسپین بول دکې یو نوی مجله چاپ شو.
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبی ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه.
لا دوړو خواو وشتل شوی ساجدین د عبید الله مهک نوې ناول دی چې اکشن بی د دسمبر ول سمې په لندن کې مخکته نه وشو. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیسته و. جزئیات د حسین احمدزی پراپور کې.
لا دوړو خواو وشتل شوی ساجدین د کیسه لیکوال عبید الله مهک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. راوونه یک شنبه د دې سرد مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې و. کیسه لیکوال اکبر ګرګر دی غونډه ته ویل چې له دوړو خوا وشتل شوی ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزي هنري انزور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثیل شوې ده. خغلی ګرګر دا اثر له نوښته ډک وباله.
د دوړو خوا وشتل ناول په معاصر ادبي جریان کې غیر متداول یعنی د نوښتونو نه هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندن کی نسل د سرخندنی لیکن داستان چې په مینه پیل کیږي او د هیواد په تیر راکت او ساکت حالت کې د حرکت راوستو جوګه دی. یو ناول په ژوند پیل کیږي. ناول د پښتو داستانونو د شپږم او پنځم کلي لسیزو د کلو داستان نه او هغه ناولونو ته چې په هیواد کې د مخه حد شوي او معمول داستان نه ورته نه بلکې لوړ او اوچت
له دوړو خوا وشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدې په نوم لوی پیغله سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیله شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگربال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او په دغه دریدې سفر کې کله چې اول سفر کې تسری زی او د اصلي کرکټرونو ته یو غوړو ته ورنږدې د لوکارو خبرې یا د لګونه چاغه دالو کې رښتیا دی داسنری ادبیاتو روح دی د دیالوګونو دغه مرافقې دغه مرسره راکاږي خصوصا د ساج په نوم چې هغه لوی کاراکټر شایي وي اته دغه دمه چې هغه ته ماته معلومات دی معلومسته اول دې ساج دی په نوم باندې او دی د پسې په نوم باندې دا د دې کاراکټرونه تقریبا هغه تاسو کې رول لري په دې دومره څه کې کې چې کچېته دا زړه سره وګوري او دا خبرې اترې وګوري دومره خوږی دی لکه په خپل چې مهاک سه عمل ته حاضر وي.
دوبه د مهاک د نوی ناول د ژبې ستاینه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د وویل
د مهاک سه فرق په دې کې دی چې ډیر روان شفاف دوبو غوندې روان کله نه سر لري پښتو خوږه ژبه دومره کله بیان لري چې سړی نه پریږدي چې بل طرف ته فکر وکړي.
له دوړو خوا وشتل شوی ساجدین سلور سفا سلور اتیا مخه دی. کیسه لیکوال سولمال شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو دایو پیژن ځنی سي پتونه چې په خپل ژوند باندې تسلط ولا ملي ژبه دری باندې تسلط او بیا دا غینا انګلیسی تاسو او کدو شلو کنو کې په دې د ژبو باندې تسلط څومره مهمو دا وای دوړو او د هر څه بریښې دی او نو په یوه دا بیا روستره ته وي دا په څو کارو په څو خوایو باندې دا اثر لیکلی.
د مخکتنې د غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په اخر کې په خپل خاغلي مهاک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول له لاسا تللې مرغې ده.
که د دې کتاب دوپاره چاپ البته نه دغه کېږي که ناول کې یو ځل ولیکل شو هغه د داستایفسکي خبره ده چې دغه ته لاړ یو مطبعې کې خپل کتاب چاپاو وایي کوم کارګر یو څه په دې ژبې کې د د املایی د ډولونو مخې چې مثلا د کامې عادت نشان مخې کار سم نه کوي ته ورته ویل چې ما کامه ما ته ارزښت لري هغه څه چې مالیکلي دی ما ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو. بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د نوی چاپ شوی ناول نږدې دوه برابر مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبید الله مهک د نوی ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې په کندهار کې له یو کتاب خبرو چې په تیر یو کال کې تر نورو کتابونو ډیر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
کره کتونکو د شعر لپاره له شاعره درې غشتنې لري چې شاعر خپل ژبه ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نوي تللی د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې ښه شعر ولیکي؟ د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشتې ساحق له دوی سره کړې ده واورو. د مرکې په پیل کې مو ښاغلی کاروان له دې خبروي چې له څه الهام اخلي.
د ژوند هر لحظه یو بل رنګ لري. هر لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو نه امیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي.
کاروان صاحب، تاسو په افغانستان کې یو لمخکو شاعرانو څخه یاستې، کدار ته وایي چې تاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده، ښه شعر خو دا صدا چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي، لکه څنګه چې رنگونه د چا یو څه خوښیږي، د چا بل څه. همدغه سه د میوه او د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شم چې خشیر چې اخلاص پکې وي، سمیمانه انزورګيري پکې وي، او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی، په داسې کلمات او په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او د زړونو مرام دي سرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډیر زیات ول، ښایسته شعرونه، ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدل که اوس موضوعات ډیر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي که پرتله یې کو، فرقونه به څه وي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده، ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چاته نه وي رسېدلې او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار دمغه زمانه هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګیږي چې کم شعر ډېر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې انداز خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولګیدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم و، اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډېره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړه، دې سره هم ډېر دنیا ولی دا د نړۍ له ژبو سره آشنا شول، د نورې نړۍ د شعر او شاعرۍ سره آشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه نه پیړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي، او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډیره زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي او که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کې په نور هغه نړیوال په معیار باندې پورا وی هغه ډېر زما په نظر ډېر مشکل دی د تر مقافه شعر نه تر قافیوال شعر نه تر غزل نه ما ته ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی په هېڅ صورت باندې آسان نه دی که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې اسانه نه دی زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره د دې لاسرسي لري نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لن شیرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي یا نور لیکنې ډیر زر شریکي تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ با د ادبیاتو په واده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دا نو مخکې بعد کتابونو چاپ دومره ډېر نه چاپېدل د ډېر خلکو سره به شعرونه وو ډېر ښه تخیل به ور سره وو ډېر ښه هنري انداز به ور سره وو هر چاته نه رسېدل نور اوس په انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې مثال ستاسو ژبه باندې چا شعر ویلې وي چا نثر لیکلې وي هغه تل وستلی شي مخوندم تر اخستای شي الهام هم تر اخستای شي نو دا خو ډېره لویه اسانی ده اسانتیا ده او خامخا اثر هم لري یوازې د شعر په ډګر کې نه د نور د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال یعنی خلک د دنیا په پښتلاب باندې و غرونه و سمندرونه اخو هم وي نو د حالاتو نه خبريږي نو یو خبرو نه خبريږي د نوې فکر نوې خیال نه نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر د لپاره د لیکوال د لپاره یا غوڅوب چې خبرې لري ټولنې ته خبرې لري فکر لري په چیرې خو او کارول شي لوی خبره ده لوی نعمت زما په نظر باندې
کاروان صاحب په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي په خو په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کې د فرهنګي ټولنې به جوړې دي په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کې د وسینای وضعیت څنګه دا وست وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه دا په دې برخه کې آیا وس هم غ فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي تاسو ولته یاست کده دغه فرهنګي ټولنو پاړه څه وایل ولري
نو مخکمه او ته د رسنیو باندې خبرې وکړې دغه خپل به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شیرونه اچي دي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي یعنی دا تقریبا دغه څه په استرا باندې کا په یو مرکز کې راټول نشي یو مشاعره په مجلس کې نه وي دا د واتس اپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي او خوونه نه د بخوا په شعر هغه سګوند نه کیږي د منظم لکه مخکې بچوي نو سره یو څه ټکا نه شوی دی خو بیا هم خال کیږي یا ځین دوستان مثال موږ ملګری یو کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کینو د زړه خالص سره کوو شعرونه سره وایو شیرونم سره اورو خبرېم کوو دا سه ارتباط شته یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پر شوی هم ندی او خو هغه څه په پریمانه باندې چې منظم غونډه به وي په افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه څه یو څه ټکنې شوي دي. هو خو یوه خبره دا چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناستې په مورچه کې ناستې ښکار دپاره، گرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر او شاعرۍ دام د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده. نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، څه موده ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپل تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له ښاره لس دولس کیلومتره لرې په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په څوارلسمه په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله علو خیل را کوي. راپور د یوه شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلیش.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چتر اکڑی خو تئی چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پسے ورکمن سبا دکا منے خوبنا.
دا د نویمبر په 14مه مخام محل په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینهوالو په کې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمدیار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې، اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دې مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خو د افغانستان له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس یاغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي، هغه نوې کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دی وی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی اواری مشاعری جوریگی چه ده خو سربیره دلر بری پختونخوا گن فرهنگیان بکی گدون کوی.
لخوستمو در انگین ماشام ده مشاعری را پورا وریده. په دې مشاعره کې نارینه راغون شوی وو د شزو برخه دی کنداو نشي د کاملی عزیزی یو غزل د دوی په شغلرو
غبرګ لاسونه می خطا شو لستا للاسه غبرګ لاسونه می خطا شو لستا للاسه اوس دی ما تغزی د زړه لسره باسه ایوب خانه زما چپوته دی زوی وای ایوب خانه زما چپوته دی زوی وای وا خورکی ز دې زاره غم له احساسه د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي حسې لاس قدم د سپیرو شوندو لپاسه غم بچیر ته زی چې موږ هم ورته شاکړو غم بچیر ته زی چې موږ هم ورته شاکړو بس د موه ګلاس لبل ګلاسه ورسته لیک به په کوم سترګو لولم څنګه اخلاص کړم دلالی لزخمی آسا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري پاسادی رادیوی مجله کی دیوی مجلی پانی اړو د کندهار پویولری پرتا سیما سپین بولدک ولسوالی کی د تورپیکي ادبی بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم مهالنی مجله چاپ او خبره شو. صادق رشتینی د دې مجلې مسول مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبی بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره د نوم ولې غوره شو.
ډیر شش نمونه ډیر ادبی او هنري نمونه و خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینی خبرونو لپاره او د ځینی مجلو او داسې نور چاپی رسنوی لپاره و د هغونو مونږ څخه تیر سو په پا پای کې لډیر کوشش او پلټنې ورسته په دیوت ونیدلو چې دا اوڅار نوم خپل مجلې لپاره غوره کړو
په کوم موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبی ټولنیزو او همدارنګه تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیات په برخه کې وي که څه هم لیکوالان کولای شي مشته نه بیلابیل موضوعات په اړه لیکنه راوستي
دا اوڅار مجلې مالی لګښتونه څنګه پوره کیږي آیا تاسو د جنو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالی سرچینې لري
دا خو یو امتیازي کار دی هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو همدارنګ نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پر کړی دي ټول مو د خپل ادبی بهیر د ملګرو څخه راټولې کړي پیسې دي او د هغو پیسو په توسط سره موږ د او څار لمړنی غنه د چاپه غنه سمبال کړ پر اتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو کېدای شي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړپوړي کسان از موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي خو دا ګامونه موږ لومړی د خپل ملګرو چې د تورپیکې د بی بهیر غړي دي دا غو په ملاتړ دا غو په مالی همکاري سره لومړی غنه چاپ ته ورسول
دا اوڅار مجلې واز په کندهار کې لبستل کیږي ک په نور سیمو کې هم ورته لاسرسي سته
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم جل کیږي په ځانګړي توګه د افغانستان د علوم اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي او پر اتلونکي کې غواړو چې دا اوڅار مجلې غني تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیرو پښتنو پورې ورسو
کله تورپیکي ادبی بهیر په اړه هم راته وژغیږي دا ټولنه کله او څنګه رامنځته شوه دا اوڅار مجلې د خبرېدو ترڅنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري
د تورپیکي ادبی بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 نیوي کال کې شودل سوی دی تورپیکي ادبی بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروي صاحب او همدارنګ په څنګ کې زه په خپل او ځنې نور ملګری و چې د 1901 نیوي کال کې موږ سپین بولک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبی بهیر بنسټ کې شو دی تورپیکی ادبی بهیر د خپل تیر دولس کلن فعالیتونو په جریان کې بیلابیلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګه چاپي آثار لکه میژۍ څنګه فیلسوف سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګه د سپین بولک د شاعرانو تذکره د چاپ په ګاڼه سنبال کړي دي، او همداسې د اوڅار مجلې ګڼه چاپ کړې ده. همدارنګه تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تورپیکي ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې اوڅار ته راواستوي، اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري، نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي، او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابره ول ماخذونه برابره ول نو بیا په چاپ رسیږي، او په پای کې به ښاغلی رښتین صاحب د ازادي راډیو له لارې ټول افغان پښتون کهول ته دومره ووایو چې تورپیکي ادبي بهیر او تر څنګ یې د اوڅار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو لیکنې، شعرونه، همدارنګه د دې بهیر د شاعرانو ټولګې او بیلابیل ناولونه او علمي اثار په چاپ سنبال کړي.
د اوڅار مجلې د مسؤل مدیر شرف الدین شاکر مرکه مو له صادق رښتینی سره اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پانځای تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې، لخپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي څنګه دې هنر ته ور پام شوې دي؟ که په زراعت کې د زده کړې زمينه بیرته ورته برابر شي رسامي ته به شاکړي. نورې پښتنې هم شته، خو لمړی به دا ترې واورو چې له کله راهیسې رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کاله کېږي.
یعنی دا دوه کاله مخکې مو څرنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما دونه خپل رسامي دونه البته ځان مې اعتماد نفس نه لري چې زه رسامي کولای شم، خو نیکې ځینې ډیزاینونه مې خپل باختر کې ځان تکول یا مور ته به مې کول، ځینې ګلان به ملاسون کې نیکې زبانه اچول. پلار مور مې دې ته ډېر توجه شو نه چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولای شي په لاس په نیکې زونه ته نقاشي کولای شي. تصادف اندلته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس و، هلته مې پلار دې تلل سودا یې راخیستله وزینه، بیا هلته کورس دی د رسامي اغل تابعم زی تشویق کړل ماده ته چې لاره شمه واغزین شروع کوم رسامي زده کول.
نو هلته بیا کورس ولوست؟
بله بله، تقریبا یو کال پورې ما کورس ولست.
په اول کې چې ورغلی دې کورس ته له څه شي مو شروع وکړل؟ یعنی دا کېدې شي جنو کسانو ته له کورسونو سره آشنا نه وي څه معلومات ورک؟
اول لا شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکچینګ خي د پنسل باندې رسم کول، اغه تاسو خې بیا اغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولای شئ چې په رنگ پینټینګ کول په کانوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ورشي په کور کې هم په پنسل باندې تر رسم کړیو د نکریزو موضوع ته خو اشاره وکړه؟
نه دې نه مخکې مې چې نه رسموله، یعنی خپل البته زه کوم شروع کې مې ویلې ځان مې دونه اعتماد نه لري چې زه رسامي کولای شم، ځکه چې هنر سره خدای چا شوقي، خو اعتماد سخت دی چې انسان پیدا کی، او دې نه مخکې ما رښتیا وایم مړم سه نه شو رسموله.
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي؟
البته ځینې باریکیانو باندې پوهیږم او کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتا پخوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه، یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت، یعنی که عالی درجه مڼه رسم کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت او سونه او کادي مڼه رسم په 15 دقیقو لس دقیقو کې.
کله چې رسم وکړي تاسو زړه دي غواړي چې ډیر ژر خپل پلار ته ښکارا کې، خپل مور ته ښکارا کې، او کنه غواړي چې احتیاط وکړي به ورسته دا کار وکړي؟
زه شخصا دغه سیمه چې باید یو شی مکمل کوم او خلګي وویني، خو هم منځ بیس کې پلان مور تخیم چې نظریتي واخلم، دغه چې فیدبیک هم ډیر مهمه ده چې خلګونه واخستل شي په دې شان کې، ځکه ځین باریکیان ته انسان خپل پام نه کی کی خو نور البته فامیل ته ځان ډیر راحت ایچ وی خیشا نور خلکو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وخیمه
تر سو پوری د شانم رسم کړی دی چې فکر د کړی دی چې دا خو ډیر عالی رسم وو خپل فکر
خپل فکر ځینی البته پرنګا می رنګا می زمي چې کړی دا پینټینګ کې اوس وخت کې مې یو خزه رسم کړو افغان خزه و یو کوزه په وږي نیولې ده او مخ باندې ورته یو ساده رسم نه هغه می چې کړل رسم کو کمیس نو تر رسم کا افغاني کمیس لره هغه احساسو کې چې خاصه راغی افغاني فرهنګ په کې و چې خو دلې
یعنی تاسو پر رسم کې یعنی غواړی چې ظاهر رسامی اور آخوا تا بل شای هم لیدون کو تا آخه که یعنی انزور که مطلب ما هم داده؟
بله بله زکر هر هنر باید یو هدف ولری چې خلق تری پوشی بی هدف بی دیر کم خاص چه نخ کاری
دا اوس چې تاسو دې مرحله ته رسیدلی یاستی یو کال مو کورس لوستای دا او تاسو رسامی کوي څنګه فکر کوي چې دې رسامی ته به ادامه ورکړي
او ان شاء الله زکه چې دا د دا هنر د څه دغه غوړم چې افغاني فرهنګ ته کې مخه خلکو ته نو هر چیرې چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامی کې وخیم
او څنګه لدی رسامی سره د سیمینه لري چې خامخا رسم وکي مثلا یو مثال زو تاسو ته درکم د فکر وکي چې په یو هفته کې مو هیڅ سم نه رسم کړی یا په دوه اونیو کې مو څه نه رسم کړی په دوه اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړی وای
بالکل خصوصا یو خاصه شی چې ویلو کله چې انسان هنر تم خشي رسامي وکي د ډیر وړیو شاوړو کې شان په ژوند کې چې ویني مثال یو دروازه م کوم ویني وړ باریکيان ته پام کیږي زره بیا کیږي چې دغه شی کما رسم کړي او دا به ماده نه خسته رسم کړي یا دغه حالت ببل وخت کې ډیر خسته رسم ولې شون دا هر وخت انسان رسامي چې وکړي شي هر وخت هغه ذهن کې
کوم شان موډر ذهن جلبوي طبیعت او که رسم شوی شان او که په تلویزیون کې اوسې لیدل یا په خواله رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل څه شي
ما خپل طبیعت ډیر زما توجه جذبه ځانتا
د طبیعت کوم وخت
طبیعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت یا د ماخه مرکه تکیدو وخت کې
فکر نه کوي چې د مرختلو وخت او د مرلوی دو وخت هسه هم ډیر رسم شوی دی آیا علت به هم ده
بالکل رسم شوی خوده خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي لکه زمونږ په پیسې کمثال ورکو مثال د نغلو بند دا چې په مرکته کې دوه یا خطلو وخت نه دی رسم کړي
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولي هم دسی ده
بالکل بالکل بالکل
له حسین عمر څخه مننه د صداقت په نوم د کندهار وی خبرندوی ټولنې د معلوماتو لمخي تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی والله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنې سره خبرې وکړې دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی او د معلوماتو لمخې شاوخوا د نیم زره ټوکه پلورل شوی دی ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی
مختلفې ځانګړنې دي یو ځانګړنه د کتاب ډیر ساده او روانه ژبه ده ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو کلونو د مطالعې د ژوند د تجربو د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغونډ سوی دی چې مال ځان سره ساتلی یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ د ځان د حسینی او د خپل ژوند د غوړه جوړولو لپاره لیکل دي د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول سوی دی چې ما د مکتب مدرسې لیسانس او ماستری په جریان کې نه تست کړی یعنی ټول هغه څه پکې راځم سوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لري موږ په ژوند کې د منظمې دلو ورتیا مو خلرل د ستونزو سره مخ کېدل خندونه لمنځوړل مات نه منل پر خپګان برلاسي کېدل د وخت شی استعمال د پیسو بچات د کارونو سمبالول خوشاله اوسېدل ګټ کار کول او د کارونو ترتیبول لدی جملې څخه دي دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټوله نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې میلیونونه ټوکه خرڅ شوي او تر سلو زیات ژوندۍ ژبو ته ژباړل شوي دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچني ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا یې کوچنۍ دوامداره هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښینم، نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هره ورځ لس دقیقې وختي راکښینم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سوی یم چې یو ساعت وختي راکښینم. د کایناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د ډسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي او نه هم اوږدې شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په کرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې کرار کرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح شودلی. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي او تر څنګ یې کته پر الله تعالی توکل کوي نو پتا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګټ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیریدل، خوشحالي خپلول، ورته نور زیات کوچني کوچني اصول دی وستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغونډ سوی دی او همدا هغه اساسي اصول بلل سوی تر څو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لري چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسیدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل شوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلې دي او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې شوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2020 کال کې چاپ شو. ملګرو، لوستونکو او خبرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډیر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندل.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسي اړوند کتابونو ډیر مینوال لیدل کیږي. استاس په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوشوي؟
انسان د الله تعالی له خوا زې په خلک سوي دي. ستړي کیږي، مایوس کیږي، بیریږي او پرشا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخي زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي تر څو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي، ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو، نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه، تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د اکسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ شو.